سلام سهار په خیر د ازادۍ رادیو د نن خبرونه ته خرغلس نن چهارشنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د تلې یا میزان شلمه ده چې د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 12 سره برابر ده د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي په سر کې خبرونه متحده ایالاتونو لخدو سره د چلن په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیگا د ماشومانو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هغه اقدامات په ډاګه کړل چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. د بشری حقونو د څار د سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیاله وایي یوازې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د نجونو د تعلیم مخه نیول شوې. هې دربار پرون د وړو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر ولیکل څه باندې یو کال کېږي چې طالبانو د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلې دي. د وړو نجونو د ورځې په مناسبت پخواني ولسمشر حامد کرزي هم پرون په یو بیان کې ویلي د هیواد له ټولو نجونو غواړي چې په قوي اراده او نه ستړي کېدونکو هڅو زده کړې وکړي. د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي سره د نجونو پر تعلیم د اقلیتونو پر خوندیتوب او نورو مسایلو خبرې کړي. په بیلابیلو اعلامیو کې ویل شوي دي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي پرون له ریچارډ بنټ سره د هندوانو او سکانو د خوندیتوب تر څنګ د نجونو د تعلیم پر حق، د ښځو پر حقونو، بشري حقونو او د رسنیو پر فعالیت بحث وکړ. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت سرپرست مولوي عبدالحکیم شرعی هم له ښاغلي بنت سره د قوانینو د جوړولو، د تروریزم پر ضد د مبارزې او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. دا په داسې حال کې ده چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په روانه اونۍ کې د بنت ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د آسیا پاسیفیک سیمې د څلورو څوکیو لپاره په سیالۍ کې ماتې وخوړه. پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د بشري حقونو د شورا د 14 انتخابي غړو د غوروي لپاره د رایې ورکولو پر مهال جنوبي کوریا، بنګلاديش او مالدیو د آسیا پاسیفیک حوزې د څلورو څوکیو لپاره سیالي وکړه چې په نتیجه کې بنګلاديش د 168 رایو، مالدیو د 145 رایو، ویتنام د 145 رایو او قرغیزستان د 168 رایو په ګټلو سره ګټونکي اعلان شول، خو جنوبي کوریا د 123 رایو او افغانستان د 12 رایو په اخیستو سره ماتې وخوړه. د برتانیا یو چارواکی وایي په اوکراین کې د روسیې پوځي ستراتیژي ناکامه شوې ده. د برتانیا د دولتي امنیت د اړیکو او استخباراتو د ادارې مشر جرمی فلیمنګ پرون سه شنبه په لندن کې یو انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل:
Having failed in two major military strategies already.
په دوه پخوانیو پوځي ستراتیژیو کې تر ناکامۍ وروسته د پوتین پلان د اوکراین له زړورتیا د ډکه دفاع د واقعیت سره مخامخ شو او له لږو موثرو داخلي ازمایښتونو سره سره د پوتین تصمیم نیمګړی ثابت شو. پرون هم پر کیف او ټول اوکراین بریدونه بل بیلګه ده.
پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې په 14 پیل شو چې لا هم دوام لري، خو په دې وروستیو کې دا یرغل د اوکراین له سخت مقاومت او د اوکراینی ځواکونو له پرمختګ سره مخامخ شوی دی. او د اسرائیلو صدر اعظم یائیر لپید پرون وویل هیواد یې له لبنان سره د سمندري پولو په تړاو پر یوه تاریخي موافقه سلا شوی دی. دا موافقه د امریکا په منځګړتوب له څو میاشتو خبرو وروسته شوې ده چې د دې دوه هیوادونو په اړیکو کې لوی پرمختګ بلل کیږي. د دې موافقې په اړه لبنان تبصره نه ده کړې. اسرائیل او لبنان په 1948 میلادي کال کې د اسرائیلو تر ایجاد وروسته په خپلو کې په جګړه کې وو، خو وروسته موافقه بیا هم په اسرائیلو کې د مهمو قانوني او سیاسي ننګونو له کبله له یو لړ خنډونو سره مخامخ ده. یوه لنجمنه موضوع د مدیترانې د ختیځ په هغه ساحه کې چې دواړه هیوادونه یې د مالکیت دعوه لري، تر سمندر لاندې د طبیعي ګاز د زیرمو د سپړلو حق دی. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. وابوري چې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې له تعلیمه د محرومو افغان جنو د رواني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې.
موږ سرنوشت باید معلوم شي چې موږ مکتبونه کله خوسیږي. په ځینو ولایتونو کښې لکه سریفول شو، بلخ شو او مزار شریف شو، په دا کښې ښوونځي شروع دي، باید موږ ښوونځي هم بېرته شروع کړي.
د نورستان ولایت په کامدیش او برګمټال ولسوالیو کې د کولرا د خپرېدو ویره.
برګمټال ولسوالی د کولرا یو نوې څپې نوې حملې سره مواجه دی او دا مرض ورځ په ورځ وده کوي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر هغو څرګندونو ته کتنه کوو چې وایي افغانستان له نړیوالو څخه هیر شوی دی.
لوبه ډیره لویه ده، منافع پکې ډیر زیات متمرکز دي. خامخا د افغانستان نه د نړۍ پام خامخا اوړوي.
د غزنی خلک شکایت کوي چې هلته د غلا پیښې زیاتې شوي.
غزنی ولایت کې تازه غلاوې شروع شوې. موږ له دولت خواهش ده چې د جلوګیري وکړي، ځکه د جلوګیري په اوس وخت کې ونیسي. دغه وړې غلاوې چې کوي دا په لویو غلاوو باندې بدلېږي.
او په نړیوالو مسایلو کې به د ناټو د عمومي منشي د څرګندونو جزئیات واورئ چې وایي روسیا د اوکراین پر وړاندې د ماتې په حال کې ده.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او دا خپرونه د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. متحدو ایالتونو له ښځو سره د چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا د اکتوبر په 11مه د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیزونه لګول کیږي. ښاغلی بلینکن وویل له څه باندې یو کال راهیسې افغانستان د نړۍ یوازینی بد مثال دی چې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې پکې په سیستماتیک ډول ښوونځي ته له تلو محرومې شوي، په داسې حال کې چې ښوونځي ته د دوی د ستنېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې، که څه هم نجونو ته یې پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړې ده. طالبان وایي چې د شپږم نه د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو د تعلیم په اړه د دوی سلا مشورې روانې دي او لازمه تګلاره به په څه وخت کې جوړه شي، خو دا چې څه وخت تر اوسه معلومه نه ده. د اکتوبر 11مه د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان شوې. په همدې مناسبت د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې هیدربار هم پرون وویل چې یوازې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د نجونو د تعلیم مخه نیول کیږي. هیدربار د وړو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر لیکلي څه باندې یو کال کیږي چې طالبانو د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلي دي. د وړو نجونو د ورځې په مناسبت پخواني ولسمشر حامد کرزي هم پرون په یو بیان کې وویل چې د هیواد له ټولو نجونو غواړي چې په قوي اراده او نه ستړي کېدونکو هڅو زده کړې وکړي. همداراز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن هم پرون پر ټویټر په یو بیان کې په همدې مناسبت ولیکل چې طالبان باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د افغان جونو د رواني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو د هغو د ملاتړ د دوام ژمنه یې کړې. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مسؤولې پرون د وړو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له افغان نجونو وغوښتل چې قوي دي وي او نه دې ناهیلي کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم پرون یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې افغان جنو ته د تعلیم اجازه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې افغانستان نن سبا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو راګرځول شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې یونیسف به د افغان جنو ترڅنګ وي او د دوی ملاتړ ته به دوام ورکوي.
It's simply unacceptable. Afghanistan is the only
دا د منلو وړ نه ده چې افغانستان د پنړۍ کې یوازنی هیواد وي چې نجونې پکې منځنیو ښوونځیو او لیسو ته له تګه منع شوي دي. په ټول افغانستان کې مو نجونو ته پیغام دادی چې یونیسف به د ټولو په ځانګړي ډول نجونو د تعلیم له هڅو لاس وانخلي. موږ به تر هغې آرام نه کینو چې ټول افغان ماشومان او نجونې له تعلیم څخه برخمنې شوي نه وي.
د یونیسف د ارتباطاتو مسؤل د وړو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون په نړۍ کې ولمانځل شوه د افغان نجونو د رواني وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل دوی په وړوکوالي کې د واده کېدو له خطر سره مخامخې دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې نوره نړۍ دا ورځ په خوشحالۍ ولمانځي خو په افغانستان کې داسې مراسم نشته. ملګرو ملتونو ویلي په نړۍ کې دا مهال 130 میلیونه نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. نن درې سوه ته اتیا یمه ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. سمورت له افغان نجونو غوښتنه وکړه چې پیاوړي وي او خپل راتلونکي ته هیله له لاسه ورنه کړي. هره ورځ د ازادۍ راډیو اوریدونکي زموږ له خبریالانو سره او یا هم په پیغام ثبتوونکي ماشین کې تعلیم ته د خپلو بې برخې پاتې شوو لوڼو په باب خبرې کوي.
چې موږ سرنوشت په سره کام کوي. موږ مکتبونه تړل شوي دي، نه دي شروع شوي. موږ غواړو چې خپل مکتبونه هم شروع شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش پرون یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې افغان نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړي. هغه پرون د اکتوبر 18 یا د وړو نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي افغانستان په شدت سره د نجونو ځواک او مشارکت ته اړتیا لري. هغه له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وایي افغانستان اوس له خلکو هیر شوی دی او د ورځپاڼو د سرلیکونو په سر کې نه راځي. جوزف بورل پرون په بروکسل کې وویل د نویو بحرانونو له پیل سره پخواني بحرانونه د حل کېدو په حال کې ښکاري، خو خبره داسې نه ده. په اوکراین کې د روسیې د بې دلیله جګړې له پیل راهیسې د نړیوالو پام د جګړې ته اوښتی او افغانستان یې د نړیوالو له پامه غورځولی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې د امنیتی پالیسیو او بهرنی سیاست مشر جوزف بورل وایي افغانستان نور د رسنیو د خبرونو په سرلیکونو کې ځای نه لري او له پامه اچول شوی دی. د هغه په وینا په افغانستان کې اوس هم د تیر په څیر ستونزې شته، خو څوک یې په باب خبرې نه کوي. بورل پرون سه شنبه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د سفیرانو په کلنی کنفرانس کې د خبره وکړه.
تیر کال ټولو پر افغانستان خبرې کولې. افغانستان یو لویه موضوع و چې د 2021 میلادي کال په اګست او سپتمبر میاشتو کې مو په یاد وو، خو اوس افغانستان چیرې دی؟ نور د ورځپاڼو د لومړیو مخونو په سرخطونو کې نسته. داسې ښکاري لکه افغانستان چې هیڅ نه وي. اوس هم هغه ستونزې سته، خو هیڅوک یې په باب خبرې نه کوي.
د بورل په خبره په نړۍ کې د نوو بحرانونو له پیلېدو سره داسې ښکاري چې مخکیني بحرانونه حل شوي، حال دا چې حقیقت داسې نه دی. د 2021 کال تر اګست میاشتې پورې کله چې د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل، افغانستان لا هم د نړیوالو رسنیو په سرلیکونو کې و. کله چې پر اوکراین د روسیې غیر موجه یرغل پیل شو، اوکراین د ټولو رسنیو په سرلیکونو کې راغی او د نړیوالو د پام په مرکز بدل شو. خوز جان باز چې په روسیه کې د افغانستان د سفارت د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې وای،
دا غځای چې لوبه ډیره لویه ده او منافع پکې ډیر زیات متمرکز دي، هم سیاسي، هم اقتصادي، هم مالی، هم بشري، هم فرهنګي، هم تمدني. خامخا د افغانستان نه د نړۍ پام خامخا اوړوي او لږ نه چې ډیر زیات ورته تغییر ورکوي، او دغه پام چې باید نړۍ افغانستان ته کړی وای په دغه شرایطو کې چې افغانستان باندې یوه ډله حاکمه ده چې تر اوسه پورې مشروعیت نه لري. نو د افغانستان سیاسي اقتصادي وضعیت ټولیزه توګه د یو سیوري لاندې راغلی دی.
د افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، خو د نړۍ یو هیواد یې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له افغانستان سره نړیوالې مرستې وځنډول شوې، اقتصادي بحران پکې ژور شو، او د سکم 15 میاشتو له تېرېدو وروسته هم دا ستونزې حل شوې نه دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو پر ویبپاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شئ. د آزادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده آزادۍ راډیو .com او آزادۍ راډیو .org.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه به هم نور موضوعات لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ناتو عمومي منشي وایي اوکراینی ځواکونو خپلو د پاموړ لاسته راوړنو ته دوام ورکړی او روسیا د ماتې په حال کې ده. ینس ستلتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل ناټو د روان کړکیچ کوم لوری نه دی، خو له اوکراین څخه په ملاتړ کې اساسي او مهم رول لري. په دې اړه نور جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې واوري.
د ناټو سرمشي ینس ستولتنبرګ وایي څرګند پیغام داده چې ناټو به د اړتیا تر حده د اوکراین تر څنګ وي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې دغه جګړه پیل کړې له اوکراین څخه به د خپلو ځواکونو له ایستلو سره دغه جنگ پای ته ورسوي. ستولتنبرګ پرون سه شنبه د اکتوبر په 11مه په بروکسل کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل
یوکرین هاز د مومنتوم،
د عمل ابتکار د اوکراین په لاس کې دی او خپلو پام وړ لاسته راوړنو ته دوام ورکوي. حال دا چې روسیا د ملکیانو او حیاتي بنسټونو په وړاندې خپلو وحشتناکو او ړندو حملو ته دوام ورکوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د ماتې په حال کې دی. د سیمو د الحاق، د ځواکونو د نسبي جلب احضار او د اټومي حملو په اړه بې باکانه لافاظي د یوې جګړې د پیل نښه ښیي.
د ناټو د سرمشي ینس ستولتنبرګ په خبره ناټو د کړکیچ کوم لوری نه دی، خو له اوکراین څخه ملاتړ کلیدي رول لري، او د ناټو متحدان د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا او له ځانه د دفاع د حق ملاتړي دي. پرون سه شنبه هم د روسیې د هوایي او راکټي حملو د سختېدو په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرشوب له واغوشته. د اوکراین پوځ وایي چې پرون هم پر پلازمېنه کیف د روسیې لخوا درې اتیا توغندي ویشتل شوي، چې دریت سلویشت په هوا کې د هوایي مدافع لخوا شند پې شوي دي. روسي چارواکو بیا ادعا کړی چې پر هغه لوی پله چې د کریمیا ټاپو وزمه د روسیې له اصلي قلمرو سره تړي سخته چاودنه یو تروریستي عمل و، او د دې په غبرګون کې پر اوکراین خپلې حملې سختې کړې دي. روسیا وایي هغه چاودنه د اوکراین د ځانګړو استخباراتي ادارو لخوا تنظیم شوې وه، او د بلغاریا په ګډون ځینو هیوادونو پکې لاس درلود. بلغاریا د روسیې دا ادعا رد کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
خراغلاست. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې سهارنۍ خبری مجلې دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو. فرید سیال د لویدیز مطبوعات کتلی او په لنډی سره راته وایي چې کوم مطالب یې خبره کړي.
د ایرو ایشیا ریویو خبرونه په افغانستان کې پر وروستیو خونړیو ځانمرګو بریدونو تمرکز کړی دی. د خبرونې په باور په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 15 بریدونه په کابل کې شوې دي چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوب لړولې ده. د دې بریدونو تر ټولو خونړی هغه د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر تعلیمي مرکز برید و چې پکې د 15 ښځینه زده کوونکو په شمول 50 تنه ووژل شول. په لیکنه کې وړاندې د روسیې د سفارت په دروازه کې، په خیرخانه کې، د صدیقیه په جومات کې او تر هغې مخکې په یوه مدرسه کې د چاودنو یادونه شوې ده چې په وروستیو میاشتو کې پرله پسې وشوې. خبرونې د جنوب آسیا د ترهګرۍ د څار د ادارې د شمیرو په حواله ویلي، په افغانستان کې د تیر کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ راوروسته 641 کسان په 44 ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي دي. د ایرو ایشیا ریویو په وینا د افغانستان په خاوره کې نمړی ځانمرګ برید په 2001 میلادي کال کې د دوو عربانو لخوا پر پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود وشو. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو ځینې شمېرې هم خپرې شوې دي چې پکې ویل شوې دي د 2009 کال د جنوري له میاشتې څخه د 2020 کال د جون تر پایه پورې په افغانستان کې 645 ځانمرګ بریدونه شوې دي چې پکې تر 4200 زیات کسان وژل شوي او 15000 نور ټپیان شوي دي. په دې کال کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت د داعش د خراسان څانګې منلی دی. د دې بریدونو د قربانیانو یوه لویه برخه ملکیان وه. میل آنلاین ورځپاڼې د بدخشان د مرکز فیض آباد پر پرونۍ زلزلې تمرکز کړی دی. د دې زلزلې شدت د ریختر په حساب 5.1 ګڼل شوی او مرکز یې د شغنان غرنیزه ولسوالۍ ښودل شوی ده. میل آنلاین د بلخ ولایت د اوسیدونکو په حواله لیکي، د زلزلې له مرکزه په 350 کیلومتر لرې واټن کې د زلزلې زورور ټکانونه احساس کړي دي. وړاندې په جون میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې مرګونی زلزلې ته اشاره شوې چې څه د باندې زرو تنو ژوند واخیست. د ورځپاڼې په ټوکو که څه هم طالبانو له نړیوالو څخه د زلزلې ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه، خو ډېری هیوادونو د طالبانو دغې غوښتنې ته په لیوالتیا ځواب ورنه کړ. میل آنلاین په دې خپل مطلب پای ته رسوي چې د نړیوالو مرستو بندیدو د افغانستان اقتصاد د سقوط په څنډه درولی دی او سخت بشري ناورین یې په دې هیواد کې رامنځته کړی دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د نورستان ولایت په دوو ختیځو ولسوالیو کمدیش او برګمټل کې د کولرا ساري ناروغي خپره شوې چې د خلکو په وینا سلګونه کسان پیښته شوي او یو شمیر کسان ترې مړه شوي هم دي. ځایي اوسیدونکي د درملو او روغتیایي اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د نورستان د برګمټال ولسوالۍ بسیدونکو او قومي مشر امیر خان چې خپل د کولورا ناروغي راګیر کړي وای، ناروغي په ډیره چټکۍ سره له یو کلی بل ته خپریږي، خو د ډاکټرانو او درملو درک نه لګیږي.
برګمټال ولسوالۍ د کولورا یو نوی څپې نوی حمله سره مواجه دي، خو دا مرض ورځ پر ورځ وده کوي. اول کې تقریبا نیک موغ برګمټال مرکز شیبیول افسای او دغه مرض دی کلی کې پیدا شي، اوس ورځ پر ورځ دا وده کوي نور کلو قرآن قصبات ہوتا عہدہ مخ پہ زیادتی دورے. لہٰذا عمارت اسلامی صحت مسئولین خصوصاً ریاست صحت عامہ ہمکار ماسیسات نمو جدی خواہش و حل کوچے او عاجل قدم واخلی ترسو دا خلق دغه مهلک مرض نه او خپل ځان وژغوري.
په نورستان کې چارواکي هم د یاد ناروغي چټک خپرېدا اندېښمن کړي او له مسؤولو ادارو غوښتنه کوي چې باید زر تر زره یادو سیمو ته درمل او ګرځنده روغتیایي ډلې ورواستوي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان د چهارشنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل،
کم دې شو ورګي مټال لسوالوي کې کولورا مرز عام شوې ده. اول په سر درد کې او غنو پس بیا په خېټې دردونه دستونه الټي، نو ډېر زیات خلک په دې مرز اخته شوي دي. څه کسان مړه شوي هم دي. دوایانو کمبود په وجه باندې خلک ډېر ستونزو سره مخامخ کې. ورځ تر بلې نورو کلو ته هم دغه مرض غځېږي. مخکې دو کلو کې اوس واته کلو ته رسېدلی دی.
خو بلخوا بیا د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې یو شمېر کلو او قریو کې د کولورا ناروغي کنټرول کړي، خو لا اوس هم شته دی او ګڼو همکارو مؤسسو ورسره د درمل رسولو ژمنه کړې ده. نورستان لپاره د طالبانو د عامې روغتیا رئیس مولوی نقیب احمد ازادي راډیو ته وویل
پتیګل کې د کولرا واقعیت غلی دل ته موږ د سری میاشتې یو کلینیک لرو چې هغه لږ کمزور دی. د سویډن ټیم ولیږل تقریبا مسلسل څو ورځې کار یې هلته وکړ، نو اوس هغه واقعیت لږ کنټرول شوی دی. او برګ مټال کې موږ واقعیت لږ ډېر لرل چې هلته هم کافي اندازه موږ دوا سپلای کړې ده. شپو کې او د بعضې نیکبوک په نوم کلی دی کې هم واقعیت راغلی دی. نو سار تاغو ته هم ټیم روان دی. یو کس مړ دی پتیګل کې او یو کس په برګ مټال کې مړ دی.
ډاکټران وایي کولورا یو خطرناک او ساري ناروغي ده چې له یو کس بل او له یوې سیمې بلې ته په ډېر اسانۍ خپرېږي، چې پکې ناروغان د بدن مایعات ضایع کوي او د انسان د مرګ سبب کیږي. د نورستان په ګډون د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د زیاتو بارانونو او سیلابونو له امله د څښلو اوبه او هوا ککړه شوې، او هم دا وجه ده چې په ګڼو سیمو کې خلک د کولورا پر ناروغی اخته شوی او مړینی هم رامنځته کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو،
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
او سم قدر من اوریدونکو د دې خبرونې ورستی راپور ته پام وکړئ. د غزنی اوسیدونکو وایي په دې ځای کې په دې ورستیو کې د غلا او پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي له دې سره سخت په عذاب شوي او دوی علت فقر، بیکاری او غریبي ښیي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي هم مني چې غلاوې زیاتې شوې دي، خو وایي هڅه کوي چې مخه یې ډب کړي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
د شنبه ورځ د غزنی لامونیه کمانډانۍ څخه په خبره سوی خبر پاڼه کې راغلی و چې فرهاد الله او عمران د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې د ډاکټر محیب الله له کوره یو کمپیوټر او د ډاکټر په خبره 22000 امریکایي ډالر اغلا کړي. په خبر پاڼه کې راغلی و چې ورسته دغه کسان د سکوټ بازار په سیمه کې نیول سوي او وستر پښتنو ګرویژنو لاندې دي. ویلی و چې له دغه سړو سره ښځینه همکاران هم سته چې ځینې وخت کورونو ته ننوځي او د دغه ښځو پر مټ سړی غلاوي کوي. د دې تر څنګ لامونیا قمندانۍ څخه ډیری وخت دغه ډول خبر پاڼې خپرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي هم شکایت کوي چې په دا وروستیو کې په غزنی کې د غلاو پېښې زیاتې سوې دي. نجیب الله د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څو ورځې کېږي چې غلو ورڅخه موټرسایکل غلا کړی دی.
د پوهنې ریاست د ساینس مرکز کارکوونکی یم. تقریبا میاشت مخکې غلو زما موټرسایکل د دفتر له منځه یووړ او تر اوسه پورې ورک دی، کوم درک یې نه دی معلوم شوی.
عزت الله بیا د غزنی ښار یو بل اوسېدونکی دی. دی هم دلته د غلا او پیښو د زیاتېدو خبره کوي.
غزنی ولایت کې تازه غلاوې شروع شوې. موږ له دولت خواهش ته چې دیجی لوګری وکړي، ځکه دیجی لوګری په اوس وخت کې ونیسي دغه وړې غلاوې چې کېږي دا په لویو غلاوو باندې بدلي، ځکه دا جرأت پیدا کوي. نو که اوس په دې کې یې دې مخه ونیسي دا د ټولو لپاره هم په ګټه او د ټولو په خیر سره.
د غزنی ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې دلته د غلو بانډونه دي له یو بل سره پیوستون لري او دغه بانډونه باید له منځه یوړل سي. بیا هم عزت الله
دا مسله چې غلو یو له بل سره تش دي ټول، نو که بعضې غله کې ونیول سي نو دې طریقه دوی کولی سي چې هم غلاوې کمې کړي، هم جنایي جرمونه کم کړي او هم په نورو خلکو تاثیرات واچوي چې په آینده کې د دې جرأت ونه کړي چې غلاوې وکړي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې غلاوې زیاتې سوي، خو وایي هڅه کوي چې مخه یې ډب کړي. د امنیه قمندانۍ ویاند ابو خالد سرحدي وایي د دغه غلو د مخنیوي لپاره ټولو حوزو، چیک پوائنټونو او ټولو امنیتي منصوبینو ته دنده سپارل سوي چې لاس په کار سي.
د غلاو د زیاتوالي اصلي علت د معتادین او په نشرو د کسان دي، بلکې د غلاو تعداد زیات سوی نه ده. له نن نه په یو کال فرتله باندې هغې ادارې دغه ارکان خپرول نه، او موږ د ارکان له مطبوعاتو سره شریکوو. نو په دې بنا باندې دلته زیات ښکارېږي او هلته به زیات په دې نه ښکارېدل چې هغو له رسنیو سره شریکوله نه ده معامله.
که څه هم چې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي په غزنی کې د غلاو ګڼې پېښې د متعدینو عمل ګڼي، خو میاشت وړاندې د دغه ولایت زنخان ولسوالۍ په ګډلو کلي کې ګردېزی د خپل وراره په ملتیا د بل ورور کور ته د غلا په نیت واوښت. د دوو لکو پاکستاني کلدارو له غلا کولو وروسته یې خپله ورینداره دوه وریره او دوه وریرونه و وژل چې اوس طالبانونه ولیدي.